همینجا به پایان میرسه. شما را به لایک تامیر میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو پروگرام ته په خیر راغلاس. اوس د مازیګر د غرمې څخه وروسته دوه بجې سوې. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، نن د پنځشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 28مه ده. نن او د 1309 هجري المريس کال د میزان د پنځمې سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. د ازادي په چپو کې په دغه نننی پروګرام کې په لومړي سات کې پر ملکی تلفاتو په افغانستان کې خبرې کوو، او په دوهم سات کې په افغانستان کې پر روانه جګړه کې پر پوځي تلفاتو خو په پیل کې خبرونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو، د مهمو خبرونو سرخطه غوښته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یوشمیر غړو او امنیتي چارواکو سره په غزنی کې پر امنیت خبرې کړې دي. پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس ورغلی درې راکټې حملې شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وای افغانستان د وچکالۍ، د کډوالو د بیرته ستنېدو او بې ځایه شویو کورونو د ځای په ځای کولو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی. او د ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع خپل هیواد ته ستون شو. پوره خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره وکتل. د ارګ په حواله، ولسمشر اشرف غنی د غزنی په ښار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات سي شغېدلی دی. هغوی پر دې هم خبرې کړي چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړۍ درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی ښار کې روغتون جوړ سي. وسوالو طالبانو د اگست په لسمه پر غزنی درنه حمله وکړه. ملک رملتونو اټکل کړی چې په غزنی ښار کې په جګړه کې هغه محل 200 ملکی وګړي وژل شوی دي. ولسمشر غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قولي وردو له لوی درستی زو نور امنیتي چارواکو سره د امنیتي ځواکونو لپاره پر اکمالاتو د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوسټو او مرکزونو پر زیاتولو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن غزنی ته ولاړ. پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورغلی درې راکټې حملې وسوې. یو راکټ د غزنی د والي د دفتر په 200 متری کې لګیدلی دی، چېرته چې جمهور رئیس غنی د مدني ټولنې له یو شمېر غړو د ولایتي شورا له استازو او امنیتي چارواکو سره خبرې کولې. خو د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري فرانس پرس ته ویلي چې راکټ د جمهور رئیس د خبرو له ځایه لرې لګیدلی. د غزنی د امنیت امیر رمضان علي محسني فرانس پرس ته ویلي چې په حمله کې څوک وژل شوی یا من سوینه دي. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیسته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې سرشکال د سولې لپاره نوې ور پرانیستی پرانیستل سوی، او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې په دې نوي بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. عبدالله په سر ټوبي کې له طالبانو سره د موقت اوربند په ګډون د ځینې پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې افغانان ګواښ نه پېښوي او د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه لري.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces daunting.
دا وایي افغانستان له بشري اړخه د سختې وچکالۍ، د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځایه سویو له امله له سخت ماموریت سره مخامخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایي موادو عدم امنیت او امنیتي تهدیدونه دي. او زموږ د هیواد دوه په درې برخه یې متاثره کړې ده. دلته د 4 میلیونه انسانانو ژوند تر اغېز لاندې دی او 1 میلیون وګړي شایي مهاجرت ته اړ کړي. نو موږ سخت بشري مرستو ته اړتیا لرو.
We are in dire need to attend to their humanitarian needs.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او بیړنیو کومکونو ته اړتیا لري. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت یې پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره د خامو تیلو پر صادرولو غورنه کوي. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. ریک پیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه مارکیټ ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او لنډمهالې مرسته کولای شي. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکرين کې د روسيې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. پروشينکو ویلي چې په اوکرين کې د روسيې د توسعه طالبانه هڅو مخنیوي د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جلسه کې پرون د پروشينکو خبرې تر ډېره حده پر دې چې روسيې ته ټک ورکړي متمرکزې وي. روسيې په 2014 میلادي کال کې د کرامیا ټاپووزمه په زور له اوکرين جلا او له ځان سره الحاق کړل. له هغه راهیسې روسيه په اوکرين کې د حکومت ضد بیلتونغشتون کوم ملاتړ کوي. په اوکراین کې پروان کړکیچ کې تر لس زره زیات وګړي وژل سوي دي. پروشينکو وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېده، هیڅوک نسي کولای چې د روسیې د له خصمه ډکو توسعه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. او په ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع او د پخواني ولسمشر کلک منتقد طالب یعقوبوف تر یوې لسیزې جلاوطنۍ وروسته ازبکستان ته ستون سو. طالب یعقوبوف په ازبکستان کې د بشري حقونو ټولنه په نوم اداره جوړه کړې وه. هغه خپل امنیت د اندېښنې له امله په 2001 میلادي کال کې غوره وبلله چې فرانسې ته وتښتي، او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې له هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فرانسه کې د ازبکستان سفارت د اګست په میاشت کې خبر ورکړ چې په یو کلنه ویزه بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی سي. هغه 80 کلن دی او د فرانسې پاسپورت لري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د یعقوبوف خپلوان او ملګري هوایی ډګر ته د هغه د هرکلي لپاره ورغلي ول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
په دې خبرونه کې زه احمد شیبر او ظریف نظر ستاسو هرکلی کوم. د ازادۍ په څپو کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو موضوع څیړو. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د سیشن بی پورز د ملکي تلفاتو په اړه په خپل اعلامیه کې څرګنده کړه چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې 149 ملکیان د هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي او 204 تنه ټپیان شوي دي. دا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو 15% کې زیاتوالی شي، البته د هوایي بمباریو په ترڅ کې. د ملکي تلفاتو مسله وروسته تر دې په رسنیو کې زیاته مطرح شوه چې د شنبې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د نهو ملکیانو د وژلو خبر خپور شو او د راپورونو له مخې دا کسان د یوې کورنۍ غړي وو. په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ د شپږتنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر د دې پیښې په اړه وویل چې افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسوال په نښه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. د دوشنبه په ورځ بیا د میدان وردګ ولایت په جغتول وسوالي کې د ملکیانو د وژلو خبرونه خپاره شو. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي احمد جعفری وویل چې د جغتول وسوالي کې هوایي بمباری د یوې کورنۍ 12 وژلې دي. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل وای چې د ملکیانو د مرجوب لري راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د جګړو او نشوت پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه وویل
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت‌افغان در افغانستان مردم را سپر قرار میتن و از خانه هایشان به حیث موازه استفاده میکنن و از آنجا بالای قوت های هوایی و زمینی ما با شلیک های متنوع کوشش میکنن وضعیتی را به وجود بیارن که قوای هوایی از خود و قوای زمینی هم از خود دفاع بکنند.
دفنس پوست چپی خبرونه د سیشن بی پرس په یو مقاله کې ولیکل چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوی دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې ډیر ملکی تلفات روان کال د طالبانو د بریدونو پر مهال اوشتي دي. البته د داعش عملیاتو ته هم اشاره کیږي او ځین راپورونه وایي چې داعش هم په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول په 14 کې چې په کابل کې روان کال کړي دي ملکیانو ته درانه تلفات اړولې دي. نظر سره
بله تشکر آقای احمد شیور، مهمانای گریشان دعوت به عمل آوردی. محترم آقای لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان و محترم آقای عبدالحد فرزام رئیس دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر دو تشریف آوردن به استودیو. خوش آمدید میگویم. همچنان منتظر محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستیم.
بله تکنیک هم کرده اوس بخوش کرده تو ویل نظر سب سه همدرد سب هم را ورسید در میلمانو هرکلی کو.
بله خوش آمدید. نه
بله ور بشو لمره نظر سب لالگل لال تا.
بله
لال سب دی افغانستان دفاع وزارت وی چه طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي، نو د همدې له خاطره چې کله بمباري کېږي ممکن ملکیانو ته هم مرچوب لواوړي. د بشري حقونو له پلوه دغه ستونزه باید څرنګه هواره شي، او آیا دا درانه تخطي ده او که څرنګه؟
مننه سم خپل ورسر خپل سلامونه او نیکه هلی درنو ریدونکو ته درنو ملمنو تاسو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دولت اړوند ورګانونه چې دا خبره کوي یا بهرني ځواکونه همیشه دا خبره کوي او دا خبره په تکرار تکرار کوي، او موږ دغه موضوع هم په تکرار باندې د دوی دغه خبره رد کړې ده. نن یو ځل بیا غواړم چې دا خبره رد کړم، ځکه افغانستان ټول هغه نړیوال سندونو ته چې هغه کنوینسیونونه دي تړونونه دي هغې ته هغه امضا کړي دي هغې ته متحد دی چې د هغې جملې نه یو هم د بشرپالنې نړیوال قوانین دي، د جنګ نور اصول دي نړیوال. نو د بشرپالنې قوانین دا وایي چې هر د جنګ اړخ چې په ملکي ځایونو کې شتون ولري ابل طرف ته په هیڅ شکل باندې نه دي په کار چې په هغې باندې برید وکړي یا هوایي بمباري وکړي یا په پونو باندې ولی یا هم زمینی جنگ دی خلکو د کورونو په منځ کې رامنځته شي د وستګونځاینو کې چې آلته ملکی خلکو ته تلفات اوړي. دو دا یو د ټولو نستر سرغړونه ده چې ټول خکیل خواوی کوي، هم مجموع کې مخالفینی کوي، هم دولتي امنیتی ځواکونه کوي او هم نړیوال ځواکونه کوي. نو دوی ته په کار دي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي تر څو پورې د ملکی خلکو ژوند چې دغه خوندي شي او دغه نننۍ کچه چې د ملکی خلکو د مرګ جوب له موږ ګورو چې تر بل هر وخت ډیر لوړه تلې ده. دې کې اکلن که بیخي د پایټکې ورته نشو پیدا کولی چې اکلن دغه کچه راښکته شي. نو موږ اوس ګورو چې دولت هم دلته یو بل ستونزې ته غواړم چې زه اشاره وکم. یو خو د زمونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه درې امنیتي ارګانونه دي چې امنیتي ملي دی، ملي اردو ده او ملي پولیس دي. د دوی د خوانه عملیات چې کوم کېږي په افغانستان په ټولو سیمو کې په خزانګړي توګه زمونږ د کومندوی ځواکونو نه د دې نه خلک ډیر شکایت نه لري، او دوی د خلکو سره بد وضعیت هم نه کوي، او د دوی د لاسه ملکی مرګ ژوبله هم ډیره کمه ده، ډیره زیاته کم، حتی په نش باندې حساب ده، او د دوی مرګ ژوبله هم ډیره کمه ده. ولی یو څو ځواکونه دلته په افغانستان کې شتون لري چې هغه د سپر یک په نوم باندې، د سپر دو په نوم باندې، یا د کمپاینونو په نوم باندې په مختلفو ولایتونو کې دوی هم هوایي بمباردونه کوي او هم زمینی عملیات کوي چې د دوی د لاسه ولس ډیر کړیږي، او د دوی برخورد چې دی هغه رویه چې دی ول سره کومه ده هغه قابل د تشویش ده، د اندېښنې ده. هم دوی ملکی تلفات رامنځته کوي او هم خلکو ته نه یوازې انساني زیان اړوي بلکې مالی زیانونه هم اړوي، کورونه په بمونو الوزوي، نور موټر نور څه چې وي هغه هم د منځه وړي، هم هوایي بمباردونه کوي، هم زمینی دغه کوي. او بیا چې کله دوی عملیاتو کې بله د بدبختۍ خبره ده چې د خلکو موږ ته کوم شکایتونه کړي دي قربانیانو، هغه دا ده چې موږ دوی اوجنی بیا زمنګه محلي حکومتونه ولایتونه او ملي امنیتی ځواکونه ویندویان چې کوم دی هغه دغه پیخي مسولیت په غاړه باندې اخلي، او دوی وایي چې موږ تروریستان وجلی هلته الان کې چې خزي وجل شوی، بډاګان وجل شوی، ماشومان وجل شوی وي. نو زیات قربانیان کورنۍ او د قربانیان خپلوان چې دی هغه زمنګ د حکومت دغه رویه نه ډیر زوريږي، او موږ هم د حکومت سره وار وار باندې دغه خبره مطرح کړی دی. کله چې د دوی نه پوښتنه کوي چې ولې د ملکی تلفات په پلاني ځای کې رامنځته شو، د عملیات چا کړی دی؟ دوی وایي چې دا موږ نه دي کړی، او دا سپر دو کې کړی دی. سپر دو کې بیا دوی مسولیت مخ په مخ خبرو کې نه اخلي، ولې په عامه کچه باندې چې کوم دی دوی ویندویان چې کوم دی د ولایتونو یا د کوم د پولیسو یا د ملي امنیت هغه مسولیتونه دوی په غاړه باندې اخلي. نو یو دغه ستونزه ده چې موږ ته ولسته او خلکو ته حکومت دا ځواب ووایي، دا واضحه کړي چې آیا دغه عملیات چې کیږي او دغه قطاعات د چا پورې مربوط دی، آیا دا دونه خودسری قطاعات ولی په افغانستان کې شتون لري؟ که د دوی مربوط نه وي نو ولی شتون لري؟ باید دې پوښتنه وشي. دا حکومت زمونږ د حق نه باید دفاع وکړي، زمونږ مسؤلیت د دوی په غاړه. منګه هر قسم ته مسائل چې د حکومت په غاړه دي منګ بل چاته شکایت نشو کولای یوازې د حکومت نه پښتنه کول شو حکومت به منګ ته د دې مسټولو مسائل جواب وایي په ډیر تاسف سره چې حکومت په دې کې تنبلی کوي او په دې اړوند باندې اولس ګون ساتل دي او په بحران کې ساتل دي
مننه لال ګل لال سپ تاسو دې ته اشاره وکړه چې د حکومت مخالف وسلوال هم په ملکی تلفاتو کې برخه لري او نقش لري نظر څه فرزان صاحب ته باور شو
چې بله فرزان صاحب چی فکر میکنید در کابل وضعیت چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نظر صاحب شبر صاحب مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم متاسفانه تلفات ملکی یکی از مشکلات بسیار جدی و نگران کننده در کشور ما متاسفانه شده بر اساس یک آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم متاسفانه در 9 سال گذشته از سال 1388 تا 1396 بیشتر از 64,000 مورد تلفات ملکی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده که 23,000 نفر در این میان 23,000 نفر کشته شده و بیشتر از 40,000 نفر متاسفانه زخمی شده در جریان مخاصمات مسلحانه در کشور ما. آخرین گزارشی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم نشان میده که در سال گذشته در یک سال گذشته متاسفانه 9413 نفر تلفات ملکی در کمیسیون ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 15% افزایش را نشان می‌ده. این مجموعه از این آمارها نشان دهنده عزیز که تلفات ملکی واقعا یک نگرانی جدی است، یک مشکل بسیار جدی است، حیات و زندگی هموطنان ما را، شهروندان افغانستان را تهدید میکنه و لازم است که دولت افغانستان، مخالفین مسلح دولت افغانستان، طرفین مخاصمه جاری در افغانستان به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه عطف توجه بکنه، پابندی نشان بده و افراد ملکی را هدف حملات بله. قرار نده، تدابیری را بله. اتخاذ بکنه تا از جان و مال و مال بله. هموطنان ما افراد غیر نظامی حفاظت شد.
فرزام صاحب تاسو چه در اشاره وکره چه پیوه کل که تاسو تا در 9,400 ملکی تلفاتو راپور رسیده لده، اکثر تلفات در چال خواهوش دیدی؟ دقیق ارقام لری پدی برخه؟
بله بله، بر اساس آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم متاسفانه یک تعداد یک شمار زیادی از تلفات ملکی مسئولیتش معلوم نیست، به خاطر از اینکه بعضی از گروه ها علاوه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان بعض گروه های وجود داره که مرتکب تلفات ملکی میشه، بعد از او باز معلوم نمیشه که واقعا مسئولیت کی به عهده گرفته. آماری که ما در کمیسیون حقوق بشر داریم نزدیک به 70% تلفات ملکی مسئولیتش متوجه مخالفین مسلح دولت افغانستان بوده، حدود 25% نامعلوم است و پایین تر از 10% مسئولیتش متوجه نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان بوده. این آمار نشان البته از دو سالهای اولی که کمیسیون حقوق بشر نظارت خود بر مخاصمه مسلحانه در افغانستان آغاز کرد دقیقا از سال 2009 تا اکنون مسئولیت دولت و نیروهای دولتی رو به کاهش بوده، اما متاسفانه مسئولیت مخالفین مسلح دولت افغانستان روز به روز افزایش پیدا کرده.
بله خب محترم همدرد صاحب شما چی فکر میکنین این وضعیت که شنیدین، آمارا را شنیدین، نظر شما را در مورد بگیریم؟
جناب نظر صاحب تاسو ته، شیبر صاحب ته، د میز درنو غډونوالو ته، استاذ درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. طریقې وروسته تاسو په جریان کې است چې ورځ تر بلې د ملکي تلفاتو کچه په زیاتېدو ده او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. له بده بخته په تیرو څلوېښتو یا په تیرو اولسو کلونو کې په ځانګړې توګه که موږ ووایو یوه زیاته برخه تلفات چې دي په دغه جنګونو کې چې مختلف اړخونه دغه جنګونه لري هغه قربانیان ملکی خلکو یا ملکیانو، حتی دغه د تیرې یوې اونۍ کوم عمار چې موږ راواخلو له بده بخته په دې کې ماشومان او سپینګیری چې دغه په شهادت رسیدلی دي، نو دا واقعا چې یوه ډیره دردونکې خبره ده. اورس تربل لکه موږ چې څنګه ګورو د افغانستان په دې قضیه کې د نړیوالو هیوادونو د همسایګانو دغه علاقه ډیریږي، نو پم دې سره د ملکی تلفات هم، یعنی معنا دا چې جنگ تیزیږي او د جنگ په ترڅ کې ملکی تلفات هم ډیر رامنځته کیږي، ځکه د جنگ خېلې خواوی کوشش کوي چې یو بل ته زیان واړوي یا د خلک کمزوري کی ځان قوي وخی، نو په دې اساس باندې موږ وینو چې ملکی تلفات په دې منځ کې رامنځته کیږي او دا د ټول افغانانو د اندېښنې وړ خبره ده. موږ وینو چې کوم اورګانونه چې دي چې په دې اړه باندې کار کوي د ملکی تلفاتو په اړه باندې په افغانستان کې دي، په نړیواله کچه دي، دوغوی فشارونه یا دوغوی کړنې تر ډېره حده پورې یعنی محسوسې نه دي، ډېر فشار نه په حکومت راوړي. هغه وسلوال مخالفین چې دي یا وسلوالې ډلې چې دي، هغوی خو هیڅ قانون او هیڅ اصول ته پابند نه دي. دغه زموږ قانونمند اورګانونه چې دي، بنسټونه چې دي، ګیله خو د دوی نه پکار ده چې دوی باید د خپلو عملیاتو سره په کلو بانډو کې او په نورو ځایونو کې باید یو څه احتیاط وکړي او هغه ماشومان او هغه خلک چې ملکی دي دغه ته تلفات وانه وړي. نو له بده بخته موږ د دغه جنگ قرباني یو، دا جنگ د افغانانو نه دی او تلفات او قرباني چې دي هغه عام خلک دي. د تیرو څلوېښت کلونو جنگونو دا ثابته کړل او ښودله چې دا جنگ د افغانانو نه دی، پردای جنگ دی، په افغانانو تپل شوی دی او موږ وینو چې قرباني موږ ورکو. که موږ هر څوک ورکو، دغه سرتیریم که په جنگ کې وژل کیږي، که مخالف لوریم وژل کیږي، که هر څوک وژل کیږي، دا خو د دې خاورې اوسیدونکي دي، د دې خاورې بچی دي، د دې خاورې راتلونکي دي. نو خبره دا ده چې په یو بل نامه باندې دوی خطا استل شوی دي او بالاخره دغه وور او دغه جنگ او دغه بدبختی او دغه بربادي چې د افغانانو په کور او د افغانانو په کلی او په ښار کې جوړه ده، او کله چې دغه خبرونه سره اوري نو ډیر زیات اندېښمن کیږي د خپل راتلونکي نه. نو دغه یو صورتحال دی.
تشکر فرزان صاحب. یک موضوع اگر توجه کرده باشین، این تقریبا 10000 یا 9413 که شما گفتین یک رقم بسیار فوق العاده زیاد است، منتها در مقایسه با دیگر ممالک، مثلا یک نفر که کشته میشه فوقان کل دنیا مبراید در بعض از ممالک، اما در افغانستان تر صدا شکایت ها که گر نمبراید. سبب از چی است؟ مردم ما به تقدیر قسمت و نصیب که قرار ششتن میگه نمی دیگه تقدیر ماست، هرچی باد باد گفتر، یعنی صدای خود گر نمیکشه. سوسیال میدیا گفته یک چیز برامده یا به این موضوع توجه رو جلب نمیکنن که یعنی مردم چی باید بکنن، یعنی مخالفین چی باید بکنن که تلفات کم شوه، یعنی راه های صلح پالیده شوه. از او که قصه ملالنده ایسای کل دنیا رو گرفته در سوسیال میدیا و اینا، در اینجا مشکل در کجا هست فرزام صاحب؟
یک مشکلی که به نظر ما وجود داره در مورد حقوق بشر دوستانه در مجموع و نقض قاعده هدف قرار ندادن افراد غیر نظامی، سطح آگاهی جامعه متاسفانه در این زمینه هنوز پایین است. با وجودی که دولت افغانستان کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه، 4 کنوانسیون بین المللی ما داریم، 2 پروتکل در این زمینه داریم، در سطح بین المللی افغانستان، دولت افغانستان به این کنوانسیون ها الحاق کرده و مکلف است دولت افغانستان و تمام شهروندای افغانستان و تمام طرف های مخاصمه ایجاری در افغانستان مکلف است که قواعد رعایت بکنه. اما سطح آگاهی جامعه در این زمینه پایین است و این سطح پایین آگاهی باعث میشه که حساسیت جامعه نسبت به این قضیه یکمک کمتر باشد، در حالی که تلفات ملکی و هدف قرار دادن افراد غیر نظامی در واقع نقض حق حیات است، نقض حق زندگی افراد است، ولی حساسیت به او حدی که باید باشه نیست. اما آنچه که مربوط به نهادهای رسمی میشه، مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای جامعه مدنی فعال در این حوزه، همیشه حساسیت خود نشان داده، اعلامیه ها صادر کرده، گزارش های تحقیقی در زمینه نشر کرده، برنامه آموزشی برای افراد قوای مسلح دولت افغانستان دایر کرده تا سطح آگاهی بالا بره و طرف های مخاصمه به حقوق بشر دوستانه و قواعد جنگ توجه بکنه و نور رعایت بکنه.
من نفرزم سب لیوی خبرتی ها روست با اوریدون کتا مخکر.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
شمارای تلفون برتم سر آیستا آیستا میگم. فراموش نکنین مسئله موضوع بحث ما تلفات ملکیست. مهمانای محترم آقای شفیق حمدت، آقای لالگل لال، آقای عبدالعهد فرزام هستند که سوالای شما را جواب میتن. شمارای تلفون ما 0799-203-547-0722-755 و شماره بین المللی ما 0042-21-12-45-01.
در شمیره زم در تا تکرارم 0-9-203-545 بلشمیره در 0-9-202-55 او نریوال شمیره مو در 0-0-2-0-22-11-2-0-5-0-1 او ریدون کتب مخکو یو او ریدون که در تیلیفون پلین را سره دی آزادی چپوکی پروگرام دی موضوع ما پا افغانستان که ملکی تلفات دی مهربانی وکی تاسو پلان کیست؟
بیا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام نام تاسو میرمنو او تاسو
علیکم مهربانی.
ما پر دا موضوع خبر سره کوله چې دا کم خارجان دا اړندې بمباری کوي، خو دنیا دا سپر طاقت هم دی، ټکنالوژي هم دی لري، وسایل هم دی لري، پرمختللي دینونه هم دی لري، دغون تیاری هم دی لري. دوی څنګه خطا کیږي؟ دوی خپل څنګه خپل دښمن پیژني؟ دې خو وخت ما په یاد هغه وخت افغانستان ته راتللو په یو فوټ کې زموږ څه شی نشو رکېدلی، موږ خپل هدف ولو. نن په وادو باندې بمباری کوي، پر کلو دوی بمباری کوي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. متاسفانه د خارجي قواو کوم ویان را سره نشته چې هغه دې موضوع ته ځواب ووایي چې ولې دوی هدف سم نشي ویشتلی. بل اوریدونکو ته مخه کوو، آزادۍ په چپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، همکاران شما را
تقدیم
میکنم. ما مطابق به قانون اساسی افغانستان میبینیم در چندین ماده مشهر است که اتباع افغانستان مسئولیتش به طرف به دولت تعلق میگیره، ملکیت به دولت تعلق میگیره که از تعرض مسئول است. در اینجا ضعف از دولت است. دولت افغانستان در تامین اتباع خود ضعف بزرگی را داره که نمیتونه مخالفین دولت رقمشان بالمثل عمل بکنه، بلکه اونا را دست بازتر داده نسبت به یکی از اتباعی خود پشتیبانی بکنه، بر از اونا دست بازتر داده که اونا میتونن آزادانه در هر مجالس محافل اجتماعی و نهادهای اجتماعی را حتی در روی سرکه ها برگبار میگیرن. و این است که جرم بلند میره، جنایات جرم بلند میره و در چیز بر اتباع کشور زمینه آزادی گفتار و بیان همه گیره مسدود میسازه. اینجا ما نمیتونیم بگوییم که کشورهای دیگه یا پرد میکنیم بمباردمان های هوایی صورت میگیره. ما مطابق به معیار قانون اساسی افغانستان که ماده هفتم است، ما تانستیم از کنوانسیون های بین المللی به همراه کشورهایی که در افغانستان حضور داره با اینا یک پروتکل امضا بکنیم. بنان پروتکل دولت که امضا کردن مسئولیت هم داره که اونا باید طبق احکام از اینا حرکت بکنه. یک بمباردمان هم میکنه، اینجا هم ضعف دولت افغانستان متوجه ضعف حکومت داری افغانستان است، ضعف اداره افغانستان است. کاغای لالا میگن که گویا هوایی یا قوای نمبر چند چند هر جایی که باشه باید نقطه اساسی ما باز به دولت است. دولت
بله.
افغانستان
مسئولیت بله.
امیر میخواستم بگیم که آیا همین مسئولیتی را که ما امضا کردیم مسئولیتش دولت افغانستان داره یا آمریکایی ها؟ چون ما کشور میزبان هستیم باید در این مورد بگیم که ضعف خود دولت است و دولت نمیتونه از اتباع خود دفاع بکنه. تشکر.
تشکر. بله اوریدون که تمخه کو آزادی پتپوک پروگرام ده. مهربانی وکړه.
السلام علیکم الحاج توخیم د زابل ولایت شهیدل ولسوالۍ څخه سره په تلیفون په کار شوم.
مهربانی توخیم.
البته کومې بمباری چې کېږي یا چاپي ولې کېږي، دا طالبان خو د خارجانو تبلیغات دي، سوی دا خارجان دي. او حال دا د حقیقت دا ده چې دا خلک ټول د دې خلکو بچان دي، د دې خلکو اوسېدونکي دي. مجبوراً لازماً حتماً په دې کورنۍ کې زندگی کوي، ډوډۍ خوري، دغه کورونه دي. نو آیا قوانین داسې وایي چې اوسېدي او کوچنیان د دغو وي او هغه دې تر غټو بمانو لاندې ونیول شي او دا ووژل شي؟ نو کوم قوانین داسې وایي؟ ولې دا خلک محاکمه کېږي نه؟ کومه محاکمه دا ډول جوړه شوې ده چې یو څوک هم بیا په دې محاکمه شوی دی، یا خارجي یا داخلي، شاغه بیا دا وایستا خلک ولی بمبار کړی دي په رسنه کې اعلان شو دوه نمبر سو دوه شهیدان سو هیڅ د پښتنو نه کړی نو دا حکومت څنګه حکومت تمور ودی ته اړین یو
مننه تو خسر مهمه بله تو خسر مهمه موضوع مو یاد کړی دا مننه مهمه موضوع مو یاد کړی دا سه مهمه موضوع مو یاد کړی دا سه همدغه خلک د همدغه کورونو خلک د نوول باید بمبار شي بل اوریدونکو ته مخه کوه ازاری په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو خلنه کړئ
بله السلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم آقای شبر خدمت شما و نظر سپ و شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم و وطن دوست است بزمال
من وطن دوست بفرمایید
بله من سوال ما از امی آقای لالگول است که اینا همیشه یک طرفه صحبت میکنن مثلا در اینجا که ما هستیم اول مخالفین می از خانه های مردم سر پوستا خیر میکنن بعدن رایمتی مجبور میشه خانه ها رو میزنه یا از بین بوغ از خود خانه ما چندین بار پوستر دادن اونا خانه مردم زد ما خانه خود ترک کردیم آمدیم به شهر آمدیم اینا یه جای دوری نمیکنن همین مخالفین که عامل اصلی مخالفین هستن از خانه های مردم از بوغ مردم از دکانه مردم حمله میکنن سر پوستر سر قرارگاه اردو یا پلیس بعد اون فیر میکنه خودشان میگرده اونا بس خانه رو میزنه خب عامل اصلی تو امی طالبان است اگر اینا نکنه خب اونا و خانه رو نمیزنه
بله.
و دوم چرا اینا نام نم از مخالف از طالبان نام نمیگیره هیچ گپ نمیزنه اینا سخنگوی طالب هستن یا طرفدار طالب هستن یکی و دیگه عامل شبکه های مخابراتی رو دو ماه میشه طالبه قطع کردن سر مردم هلمند ستمام مردم هلمند قطع کردن مثلا مردم ایزید حقوق نقض حقوق بشر است یا نیست آقای لالگو چه صدای خود نمیکشه و دیگه یکی در طول 6 ماه 7000 نفر عسكر و اردو کشته شده به خاطر امنیت جان مردم افغانستان آقای لالگو یک صدا بلند نکرده که امی 7000 نفر پدر دارن
وطن دوست خبرونه ل روانه ده خبرونه ل روانه ده لالگو
فقط از طالبان حمایت میکنه
خیر
حقوق بشر
است دا سوال بر تریو کو تو ری چ دوی بیا پشت که یو بل اوریدونکی مخلو آزاد پسپوک پروگرام دی مهربانی وکی بله تاسو په لاین کې اوسئ
بفرمایئ
دوی لکه څه اواز نه اوري یو بل اوریدونکی برا واخلو آزاد پسپوک پروگرام دی بیا به ملمنو ته ورشنه سر سب مهربانی وکی تاسو په لاین کې اوسئ
بفرمایئ
وله
مهربانی سم
مسافر د کندهار نه خبره کوم تاسو ډیر سموځو تا کلی دغه خلیجان بود بمباریو فجیات که یا دا یساف یا دا افغانستان دولت یا دا غزانگولو زوکو پا باب که تیدا موضوع تا کلی دا و
بله
دا دیر شو موضوع دا دا خو کچیری یو چو دختل زان تا اشاره و که یو بل تا دیویواغ و تا نیو کیج زان تا تلور
استاس خبره و که
مرمانی
استاس پلند که هست مرمانی و
باید کچیری طالبان جنگ کیی یا طالبان جنگو نکیی یا طالبان دغه دیو دشمن کو مقابل راوزی باید د کورو د زنانو د ماشومانو څخه استفاده ونه کی نه
بله
زما یو کشنی زما په کور کې د مثال په توګه یو دوه بچیانې دي زه یې تمام چې د دې سره جنگ یا بل تر بل راغو کې وای ته د دې د څنګه ناسې راتېره دې په ویډیو ګوټ ویلم کچیر پر تاوار یو کم بیا دی خوږیږي نو چې یو کښنه یو دته اشاره کوي چې پښتونساري هغه پښتونساري مور ته دغه خوا به دی شي باید هر څوک په عام وګړي ته عام له خوا به
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت میلمنو ته باور شو د دې لپاره چې په لالګل سپ په تاسو باندې وطن دوست سپ سخت انتقاد وکړو لطفا لمړی تاسو وضاحت وکړئ
د وطن دوست صاحب نه ډیره زیاته مننه او د دې انتقاد د پسر سترګو باندې منم ځکه چې نیوکه د سالمه نیوکه د هر وګړي حق دی خو رازم د دغه ته شاید د زما نه مرکې اورېدلې وي په تفصیل سره دا اوس هم د ما د دغه نن چې مې خبرې وکړلې که دا دوباره دی واوري ما د مخالفینو په اړوند باندې خبرې وکړلې تقریبا د تېرې ورځې نه چې ملګرو ملتونو کوم راپور نشر کړی دی په هغې کې موږ همیشه هغه څونه خبرې چې ما د رسنیو سره کړې دي هغې کې موږ دا ویلي دي چې د جنگ ټولې خواوې په بشري سرغړونو او په جنگي جرمونو باندې تورنې دي او دغه جرمونه دی کوي نه یوازې دولت نه یوازې بهرني ځواکونه بلکې په افغانستان کې هغه په مجموع کې ټول مخالفین چې کوم دي هغې د ملکي خلکو کورونه د سنګر په توګه باندې استعمالوي د سپر په توګه باندې استعمالوي او نه باید دوی دا کار وکړي او موږ هغې ته ویلي دي که چېرته دوی واقعا د اسلام په نوم باندې جنګېږي نو د یو بېګناه انسان وجنه د ټول علم وجنه ده باید د دینه ډډه وکي او داسې کار ونه کی چې هغه سره ملکی مرګ جوړ لا راپورته شي منګ په دې باندې پویږو چې زمنګ غریب خلک چې دی هغه هیڅ اته جواب نشي ویل که حکومتي قواوی د دې کورونو ته سیمو ته ورځي هغه تم جواب نشي ویل که مخالفین هم راځي د دوی کورونو ته لکه د چې ویل چې زما د کورنه په پوسټه باندې ډجې وکړلې زه مجبور شم چې خار تر اغلم دغه سیمه مجبوریتونه د زمنګ د خلکو زدا در کوم در کړی می دی ز د قربانیانو سره په ټول قرب اکثریت قربانیانو سره ز په اړیکه کې هم هغه ماته ټلیفونونه کوي د هغه سره ز خپل خالي کوم دی هغه ما سره شریکوي او شریک کړي دي هم دي ز خپل هم د قربانیانو له جملې نه يم زما د کورنۍ غړي په دغه ټول جریان کې قرباني شوی دي بدات یو دوه میشته کې تقریبا شپږ د کورنۍ غړي بی ګنا قرباني شوی دي خو رازو دی ته چې پرخ د مخالفینو او د دولت او د بهرنۍ قواو ترمن څه شي دی هغه باید په غي خبري حکومت مخکې اشاره وکړه بهرنۍ قواوی چې دی هغه نړیوال کنونسینونه او سندونه چې دی هغه امضا کړی دی د یو نظام دی یو سیستم لاندې افغانستان تر راغلی زمنګ دولت هم یو نظام دی یو سیستم لري او لکه څنګه چې زمنګ ورور ته اشاره وکړه چې مجموع کې مخالفین چې دی د تیتو پاشان ډلې دی هیڅ قوانینو ته احترام نه لري او هیڅ قوانینو ته متحد هم نه دی نه امضا کړی دی نو هغه رګیله چې د یو نظام نه کیږي د یو سیستم نه کیږي هغه په مجموع کې د تیتو پاشان چې ریکی ډلونه نه کیږي نو په دې خاطر باندې دلته د یو لوی توپیر د دوی ترمنځ موجود دی که هغه مثلا یو څوک وي چې زه دا بد کار کوم نو یو سم سړی ولي وي چې زه دا بد کار هم کوم یعنی دلته دغه یو لوی توپیر موجود دی نو په دې خاطر باندې منګه چې زیاته نیوکه په بهرنۍ قواو باندې کوو یا په خپل دولت باندې کوو د دوی نم امدوغونه هله کیږي چې د ملکی تلپاتو په اړوند باندې مسولیت پذیر ووسیږي نه باید د مخالفینو په شکل باندې دوی هم برخورد وکي که بیا دوی هم د مخالفینو په شکل باندې برخورد وکي نو دوی او د هغوی ترمنځ هغه پرخ له منځه ځي نو په دې خاطر باندې شاید زمنګ دغه ورور چې دی زما ټولې مصیبې یا زما ټول د دفتر کوم اعلامې چې دی هغه دی نه دي لیدلې او یوازې کېدای شي په کوم فکر باندې یا په کوم نظر باندې په ما باندې نیوکه کړي په دوه سر سترګو منم
مننه لال ګل لال د اوریدونکو یو دوی پښتنې زړه پورې وي توخه دا خبره وکړه چې اول دا کسان نه محاکمه کیږي یادی شي پرسنوي کې دا خبره یادی شي اول نه محاکمه کیږي او هغه مسافر دا خبره وکړه لکندار چې طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي او له هغه ځای ډزې کوي نو بیا تلفات اوړي البته د مسلې ته وطن دوست هم اشاره وکړه همدر صاحب که تاسو په دې دواړو برخو کې په لنډو باندې توضیحات ورکړئ
دا چې نه محاکمه کیږي څوک په دې اړه باندې مخکې لال صاحب اشاره ورته وکړله دا کنوانسیونونه او پروتوکولونه او بعضې میثاقونه چې دولتونه امضا کوي نو دغه یو مسولیت هم منځ ته راوړي یعنی معنا دا ده که څوک د دینه سرغړونه کوي هغه باید مجازات شي په مجموع کې خبره دا ده چې د دغه پوښتنې د ځواب لپاره ښه دا وه چې دلته د دولت کوم چارواکی راغلی وای په خپله د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت نو زما په نظر ښه به ځواب کړی وای خو زما په نظر باندې که چیرته د دغسې مسایلو عاملین چې دي که هغه مجازات شي واقعا مثلا دغه جغتو کې دغه پیښه وشوه میدان وردګو کې یا کاپیسا کې وشوه تګاب کې یا د هیواد په نورو سیمو کې وشوله خلک هلته ډېر مظلومه دي بې کاسه دي بې وسه دي د هغوی وس دومره نه رسېږي چې کابل ته راشي یا هلته په ولایت کې څوک غږ واوري یا یې قومندان غږ واوري یعنی معنا دوی د جنگ په سیمه کې واقع شوي دي د دوی سیمې چې دي د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي دوی هلته یو بل نوه ژوند لري دوی نشي کولی چې یا شکایت وکړي یا خپل غږ تر نورو ورسوي نو ښه خبره دا ده که چیرته داسې واقعیت کیږي او په ترڅ کې واقعا کوم چارواکی کوم پیلوټ کوم د فرقې کوم قومندان دغسې کومه تخطي کی نو ښه خبره دا ده چې محاکمه دي سي که د فساد په تور باندې یو سرتیری محاکمه کیږي شل کاله او په نورو مسایلو کې محاکمه کیږي نو خبر دا ده چې دغه نظامی قوانینو د سرغړاوي په تور هم باید محاکمه شي تر څو پورې خلکو ته یو ډاډ شي لکه مخکې چې ورور دا خبره وکړه د غزنی نه چې باید د خلکو سترګې دیم دې ته حکومت ته چې باید په دې مورد کې تر څو پورې دا خلک دغه حکومت د خپل ځان وګڼي او اعتماد پې وکړي او بله مسله دا موږ د سازمانونو د مخکې هم یادونه وکړه لګورې دغه راپورټ چې اوس یوناما یا د ملګرو ملتونو ادارې چې په افغانستان کې کومې څنګه چې د دې خبر کړی دی دا سی رپورټونه باید زموږ د بشر د حقوقو کوم سازمانونه چې دي په ځنګړې توګه کوم کمیسون چې دلته اساسه موجود دي هغوی باید د فشار د لارې نه د خپل اعلامیه ورکی راشه مرکی وکي دولت دې ته مجبور کی مثلا په دولت باندې فشار راوړي په وسلوال مخالفینو باندې فشار راوړي ځکه یعنی دا خبره باید وسلوال مخالفینو ته تر یو حده پوري ورسیږي دا پیغام ورته ورسیږي چې تاسو جنگ د افغانستان کې د صد لپاره کوي کې د قدرت لپاره کوي یا سبا د غواړي د کیسب اسلامي چیرته مثلا د سولې پروسې ته تاسو د سولې خبرې دغه پیل کړی دي د امریکانو سره کوي بیا سبا راځي مخکې مو حکومت وو غواړي چې مثلا د نظام یو برخه شي نو په دې صورت کې بیا تاسو هغه تور داغونه چې په تاسو باندې ورس لګيږي هغه بیا د تاریخ تر اوږدو پورې ستاسو په دیلمن باندې پاتې وي نو که خبره دا ده چې دغه سي ورګانونه دغه سي سازمانونه د مدني بنسټونو چې کوم دي یا په مجموع کې دغه اجتماعي رسنۍ چې دي دغه موضوع ته باید ډیره اشاره وکړي ډیر تر پوښښ لاندې راشي ما مخکې اشاره وکړه چې دغه جنگ لبد بخت زموږ نه دی په سلويختو کلونو کې چې څه وشول د کمونیست په نامه باندې د خلکو وژل سوال نه اما خلکو ته چې خلکو کمونیست ورته ویلي
بل او بخشه لال صاحب تاسو دا خبره وکړه چې فرزند حکومت اساس نشته چې هغه دې ته ځواب وای لیکن هغه ته مې اشاره وکړه د بشر خپلواک کمیسون اساس ته نو فرزند صاحب تاسو ځواب وای چې دوی اول پر حکومت او یا په دولت وسلوالو مخالفانو باندې فشار نه راولي او کې راوسته یې څه فشار فرزند صاحب
بله یک نکته ما در خلال صحبت های دوستان مطرح شد میخوایم عرض کنم که خوشبختانه دولت افغانستان با تصویب کد جدید جزا یک کد جدید جزا قانون جزای افغانستان جدیدن تصویب شده در این کد جزا خوشبختانه جرایم بین المللی مثل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی جرم‌انگاری شده به عنوان اعمال مجرمانه در قانون افغانستان پذیرفته شده و ما توقع داریم که من بعد هر شخصی و هر گروهی که در قلمرو افغانستان مرتکب جنایت جنگی میشه که تلفات ملکی یکی از مصادیق جنایت جنگی است مورد محاکمه و بازپرس قرار بگیره مورد بازخواست قانونی قرار بگیره متاسفانه هنوز ما در افغانستان شاهد فرهنگ معافیت هستیم کسانی که مرتکب جنایت شدند خصوصا در 16 سال گذشته مرتکب تلفات ملکی شدند خصوصا مخالفان مسلح دولت افغانستان که متاسفانه افراد و اماکن کاملا ملکی را به صورت هدفمند و سازمان یافته هدف حملات خود قرار میده اینا باید پاسخگو باشه ولی تا هنوز هیچ بازپرسی صورت نگرفته و با تصویب کد جزا ما امیدوار هستیم که انشالله شاهد محاکمه کسانی باشیم که هر روز مرتکب جنایت جنگی میشن آنچه در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته پیشتر از یک نکته باز یادآوری کنم یادم رفت که در بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی نه تنها فردی مثلا یک فردی که میاد انتحاری میکنه افراد ملکی رو تلف میکنه نه تنها او مسئولیت داره بلکه تمام افرادی که در سلسله مراتب فرماندهی هم گروه مرتکب قرار داره اونا قابل محاکمه است و ما دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی میتونه این اشخاص را که در سلسله مراتب فرماندهی قرار داره مورد بازخواست و بازپرس قرار بده در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خدمت شما عرض کنم که کمیسیون در 9 سال گذشته که به نظارت خودش شروع کرده فشار از شیوه های مختلف از روش های مختلف استفاده کرده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه حداقل هم بر مخالفین مسلح دولت افغانستان هم بر طرفین منازعه اعمال فشار کرده خوشبختانه این اقدامات کمیسیون که شامل صدور اعلامیه است نشر گزارش های سالانه است برنامه آموزشی و آگاهی دهی است دادخواهی است در سطح ملی و بین المللی که خوشبختانه امسال در اثر دادخواهی های کمیسیون یک روز به نام روز جهانی قربانیان تروریسم نامگذاری شد که دولت افغانستان مرتکب همین عمل بود و قطعنامه پیشنویس قطعنامه را دولت افغانستان و 17 کشور دیگر تهیه کرد با این اقدامات کمیسیون ما خوشبختانه شاهد تاثیراتش هم بودیم یعنی اگر شما گراف تلفات ملکی را از 9 سال به این طرف مطالعه بکنین خوشبختانه دولت افغانستان اقدامات خوبی را انجام داده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه و از جانب دولت این تلفات کمتر شده اما متاسفانه افغانستان مخالفین مسلح دولت افغانستان هیچ توجهی به این قواعد نداره و پابندی نداره.
بله مننه فرزام صاحب، البته بخشنه غواړم مخکې د همدرد صاحب په ځای باندې لالګل وویل لایخه بخشنه غواړم لالګل صاحب تاسو به بیا راشو، خو اوس د پولیسي جرګې کې د کندوز استاد ډاکټر فاطمه عزیز په ټلیفون را سره ده، دوی ته هم شرغلاست وایو نظر صاحب.
بله ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه، یک چند لحظه وخت داریم، ما در مورد کابل و در مورد دیگه ولایت ها زیادتر صحبت شد، از شما بشنویم مسئله تلفات ملکی از نقطه نظر شما تا چی حد خطرناک است، تا چی حد این موضوع مورد بحث قرار میگیره، یعنی نظرتان بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم، دوست ما نگی خوش آرام باشن. خب متاسفانه تلفات افراد ملکی یک گپ نو در افغانستان نیست و از زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شده همه روزه ما شاهد تلفات افراد ملکی هستیم، که این بار هم شما دیدین که یک روز پیشتر در ولایت قندوز عملیاتی را که صورت گرفت، یک تعدادی از افراد ملکی در این عملیات ها تلف شدند که شامل خانم ها و اطفال هم هستند. به نظر من تلفات افراد ملکی یک نقض حقوق بشر است و کسانی که باعث تلفات افراد ملکی میشن،
دکتر سیبی مسائل نمایندهشان صحبت کردن، ما از نقطه نظر ولسی جرگه این موضوع رو میخواییم از زبان شما بشنویم. ولسی جرگه هم در این موضوع بسیار صدا بیرون نمیکنند، یعنی نام در غم خود ماندن، در غم انتخابات ماندن، یعنی اونا که صدا رو نکشن کی باید صدا رو بکشن؟
خب یک تعداد به وقت که همه رفتن به پروسی کمپاین خود، ولی از قندوز خب ما در ولسی جرگه هم مسئله را مطرح کردیم و در مطبوعات هم از دیروز به این طرف ما در چندین شبکه های تلویزیونی و رادیویی موضوعات مطرح کردیم و این را بارها ما تلفات افراد ملکی را گفتیم که مایه نگرانی ماست و این را دولت توجه جدی شده این راستا تقاضا کردیم و هر طرف و هر جنایی که باعث تلفات افراد ملکی میشن به هیچ وجه برای مردم ما، برای ما که من نیست برای مردم هستم، این برای ما قابل قبول نیست.
بله دکتر عزیز،
یعنی سال گذشته هم در جای دیگه هم ما شاهد تلفات افراد بله. ملکی بودیم. کسانی که مثلا مخالفین دولت هستن و یا طالبا هستن، اونا خو هدفشان همی است که بیاین وحشت و دهشت خلق کنن و برای اونا مهم نیست که افراد ملکی کشته میشه، هر کسی که هست منتها افغان کشی را اونا میذارن. ولی خب برای کسانی که اینا مدافع حقوق بشر هستن و کسانی که به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن و همچنان نیروهای امنیتی ما، عملیات های خود باید در یک هماهنگی و بسیار به دقت انجام بدن تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت بگیرن.
بله تشکر دکتر عزیز، لیکن پو کندوز دی ملکی تلفات و ارقام تاسو لری سروان کل پو کندوز که چمره ملکی تلفات اوشتی دی؟
دست دقیقه معلومات ما سره نیست، خو زه فکر کوم چې تلفات بیخی ډیر دی او ګراف سکل کې بیخی اوچت دی، یعنی زه فکر کوم چې که توجه ونیسي په دغه حالت کې وي او ډیره فاصله د دولت او د ملت ترمنځ فایده کیږي او دا خپله یو فاجعه ده. او زه فکر کوم که دغه روان یې نو خلک مجبور دي چې یو طرف په یو جناب باندې ځان وتړي او دوی طالبانو سره ځي، متاسفانه د دوی ځوانان ځي طالبانو سره، عقده نیسي د دولت او د حکومت په کړنو او په حکومت باندې.
که چیرته همدا سی وي وبخشي، دلته یو سوال مهم سوال ده، د اوس هم د افغانستان د بشر د خپلواک کمیسون استاد شاغل فرزام را سره ده، د مخکې وویل چې د دوی د اسایل مخې اویا پوسلو کې تلفات ملکی تلفات د افغانستان د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري اوړي، نو که چیرته اویا فیصد د هغوی له لوري وي او لس فیصد د دولتي ځواکونو له لوري، د اویا فیصد کسانو ته چې د طالبانو له لوري تلفات او د داعش له لوري تلفات اوشتي دي، د دغو کورنیو کسانو له دولت سره نه یوځای کیږي؟
نه زه فکر کوم چې دغه سه او د هغوی د کورنۍ تعداد زیات د هغوی د اردوی ملی او د پولیس د ملي پولیس سره یو ځای دی ځوانان، دغه اردو او پولیس ځوانان چې په خط کې جنگ کوي، کنه خط اول کې جنگ کوي طالبانو سره، دوی څوک دي؟ خود همدغه خلک دي. نو که دغه سه حالت وشي فاصله ډیر پیدا کیږي، یعنی زه فکر کوم چې خلک د سوایي چې هغه خو تروریستان دي، طالبان دي، د دوی هدف وحشت خلق کول دي، او هغوی خود خپل حکومت چې خپل لاس باندې د حکومت رای ورکړې ده، دغه حکومت انتخابي حکومت دی، هغوی وایي چې موږ په دغه حکومت کې حق لرو چې دوی د امنیت وکړي او تامین حقوق بشر وکړي. خو دوی رښتیا وایي کنه، حکومت د تروریست نه دومره هغه توقع نشته، هغه خو هر کار چې کوي کوي، او انتخابي حکومت خلکو باندې مطابق د قانون اساسي باید چې امکانات مساعد کړي، تامین امنیت وکړي، حقوق بشر ورته تامین کړي.
تشکر دکتر صاحب،
بشر نه دی چاره.
فاطمه عزیز، بله تشکر. محترم آقای لال، ده دقیقه دیگه داریم در قسمت اول. چاره چی است؟ تقدیریج یک کمبودی ده که میبینیم امی آدم ملامت در افغانستان هیچ پیدا نمیشه. حکومت ملامت کده میریم، اونتا حکومت مگر آقای غنی باشه و به کدام موضوع او خود نمیره، تیاره نمیشنه، بمبارد نمیکنه. حالی یک تقسیم وظیفه تگه پام است. یک منطقی که در اینجا موجود است که تحت بحث باید قرار بگیره ایست که منطق جنگ است. طرف مقابل اگر واقعا امی طالبا یا به گفته خودشان اگر به عدالت جنگ میکنن، خب باید آدم های بیگناه را اینا دفاع بکنن نه بکشن. از او خاطر یک ضعف تبلیغاتی یا در وزارت اطلاعات کلتور یا در سازمان های مثل سازمان های شما یا در سوسیال میدیا در یک جا یک کمبود موجود است که این منطق جنگ که اینا میرن انسان های بیگناه را میکشن، این را باید تضعیف بکنن، این را مسخره بکنن، این را هر کس که میکنه این نامردان است، ناجوانمردان است. از این گونه تبلیغات در سینما ها، در فیلم ها، در هر جا باید کار شود. این موضوع رو ما شما نمیبینیم در افغانستان. هر کس والا تقدیر قسمت که قرار ششته که میگه که مقصد دو بار دو شطره که ما بار ندارم به ما هیچ غرض نیست صاحب. نی از او خاطر راه حل چیست لال صاحب؟
چو خبری دیدل تا چی که باید په نظر کې ونیول شي؟ اول خو په خپل باندې د دولت امنیتی قطعاتو کې د مکافات او مجازات کلتور شته دا ضعیف دی. دویم، دوه کاله مخکې د افغانستان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي ملي پالیسی جوړ کړله. فکر کوم چې دغه پالیسی ته هم دومره اهمیت هغه ځواکونه چې عملا په عملیاتو کې شریک دي یا یې ترې نه خبر نه دي او یا یې لوستلې نه ده او یا ورته هم درناوی نه کوي.
همین چې آقای ما با سر حکومت آمدین، ما سر 70% مسئله که طرف مقابل بدون منطق آدم کشته میره، سر از او یک ذره فوکس شوه که سر دولت خو کلی آسان از دو زده میره دولت. حالا بسیاری کسا از ترس طالبا حتی گب زدن خود تغییر میته، باز میای دولت تا میزنه که باش تو طالب مره غرض نگیر. از اون خاطر 70% منطق طالبا که آدمای بیگناه رو میکشه، این چطور تضعیف بسازیم؟ سر از یک کدام رای حل پیشنهاد کنید؟
زر ازم دغه ټول خبرو تر از نه د طالب نه ویریږم نه د دولت نه ویریږم. په کوم راز چې پیدا شویم او همدغه یور د دې دنیا نظم او
منظور ما شما نیستین، من منظور می است که سر طالبان هیڅ گپ زدن گپ نزدن موچ ده در افغانستان تا نه آقای اشرف غنی و عبد الله را گیر کردن دو زنده میرن سی به تو خونه میشه.
په دې باندې راځو. تاسو ګورئ چې د طالبانو ادرسونه معلوم دي، په کویت کې د دوی دفتر دی او د دې لپاره نړیوال بنسټونه شته، د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، ملګرو ملتونو بنسټونه دي. دوی یوازې د راپور په خپرولو باندې بسنه باید ونه کړي، دوی عملا لاس په کار شو. هغه نړیوال بنسټونه چې د دې لپاره معذب تشتون لري، د امنیت شورا، نور دوی باید څه لپاره دي؟ دوی باید همدغه ادرسونه د طالبانو پوښتنه او دې باندې هم پویږو چې طالبان سو حمایت کوي، زمنګ دواړه همسایه هیوادونه حمایت کوي. د دوی عقلن ملګری ملتونه پښتنه نشي کولای، آیا زمنګ حکومت د دوی پر وړاندې باندې هغه سنادونه چې دوی لري او یا نه دي جمع کړي باید جمع کړي هغه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، تر څو پورې ملګری ملتونه په هغه خواو باندې چې د طالبان حمایت کوي، په مجموع کې مخالفین حمایت کوي، هغه باندې دغه کوم او بچ دي کوم چنونه راځي دا پرې وچی نه کی نو څنګه به دغه جنگ ته د پایټکه پیدا شي؟ او بل خوانه چې مثلا امریکایان چې دلته یا بهرنی قواوې دلته په افغانستان کې بمباردونه کوي او خلک وژني، ملکی خلک وژني، نو دوی چې هغه قروانونه چې د ایران او د پاکستان ناراضي ولی په مغه ځینو کې خنساکې نه کله چې ملکی خلکو منځ ته راشي اولته نور روانه مو کی او بیا د ملکی خلکو په منځ کې په دوی باندې بمباری کوي د دې په څنګ کې نور داسې ډیر
مسایل حکومت خفامیدیم حال یک رایل هیڅ کس پیشنهاد نمی کنه. فرضم شما چی فکر میکنین یک جنبندی شو پروگرام که رای حل چی است؟
بله قبل از اینکه راه حل را مطرح کنم دو نکته را میخوایم عرض کنم. اول اینکه در قبال حقوق بشردوستانه نه تنها دولت بلکه تمام طرفهای مخاصمه به شمول شورشیان مخالف دولت افغانستان مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره در صورت ارتکاب و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی مسئولیت جزایی داره. استفاده از سپر انسانی ام یکی از تخطیهای واضح نقض حقوق بشردوستان است. چند راهکار به نظر ما میرسه که ما میتونیم با توسل به این راهکارها حداقل شاهد کاهش تلفات ملکی باشیم. اول برنامه آگاهی دهی به صورت گسترده صورت بگیره. یک دلیلی که من فکر میکنم مخالفان مسلح دولت افغانستان به قواعد بشردوستانه بین المللی عطف توجه نمیکنه اینه که اونا از عواقب اعمال خود آگاه نیست. بر اساس حقوق بشردوستانه بین المللی هر کسی که مرتکب تلفات ملکی شود، مرتکب جنایت جنگی شود، مسئولیت جزایی داره، مرتکب جنایت شده و هیچ گاهی جنایت جنگی تابع مرور زمان نیست. در هر زمانی که فرصت عدالت فراهم شود، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باشه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیره. بنان افزایش آگاهی میتونه یک راهکار باشه. دوم به نظر من راهکار دوم اینه که باید پرونده ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان شکل بگیره بر اساس حقوق بشردوستان و بر اساس کد جزای افغانستان. کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن، مرتکب عملات انتحاری میشن، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیره تا فرهنگ معافیت ختم شوه و کسانی که مرتکب جنایت میشن احساس مسئولیت و معافیت نکنه. و نکته سوم اینه که دولت افغانستان امنیت مردم و شهروندان افغانستان را بیشتر بگیره تا مخالفان، تا کسایی که تلفات ملکی را مرتکب میشه، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، از اینا از افراد ملکی حفاظت لازم صورت بگیره در جریان مخاصمه‌های مسلحانه در افغانستان.
من نفرزم صاحب البته ده حکومت مسئله تمو اشاره بکره در زدیب تپو که پراتلون که ساعت که در نظامی تلفات و مسئله چیرو خو دی برخه که با چه دخپرونی چو دقیقه پاتی دی در دکتر عزیز نظر واخلو تاسو چه پیشنهاد لده؟ اونا
فکر میکنم خداحافظی کردن
دیگوی تلفون قطع شوید دی همدرد سب نظر واخلو.
همدرد سب یک جنبندی کنین سب؟
در طول انا مهم خبر داده چه دغه جنگ ختمول مهم دی که جنگ روانی یعنی پختو یو مطل دی و پا جنگ که حلوان نویشل کیگی په جنگ کې ملکی تلفات وی، په جنگ کې نور تلفات وی، دا که اوس موږ هر نومر کوو تلفات په دې کې شته. موږ باید د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې د راوستلو لپاره، افغانستان په یو باثباته ملک د بدلولو لپاره کار وکړو. ګوره اوس ادرسونه موجود دي، خلک شته دي، د خبرو ټولې دروازې هم فکر کوم تر یو حده پورې خلاصې شوې دي. وسلوال ډلې دي کوشش نه کوي چې د جنگ د لارې قدرت ته ورسیږي. هر څوک چې د جنگ د لارې نه قدرت ته رسیدلی دي، موږ تاریخ گواه دی چې هغه ښه نتیجه نه ده ورکړې، بیا بل جنگ پرې راغلی دی، هغه د منځه وړی دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ سولې ته ورسیږو، د سولې لپاره هلې ځلې وکړو او دا نړیوال کدل تر غلی
بله. دغه هم بسیار خوب پیشنهادات شما منتها دمی جنبندی از این پروگرام یک چیز عادلانه اگر گفته شوه ایست که رژیم فعلی افغانستان مقایسه کردن مثل استالین واری یا مثل رژیم ایران واری که دو مظاهرات نفرای خود زدن، او تو قصدن یک چیز موجود نیست. ایران آدم در نظر بگیره، یعنی اگر یک کار میشه به اساس اشتباه شده یا به اساس معلومات غلط شده
معلوم خاطر خبر ده جناب
بله.
نظر سر
بله. اما کل
یعنی موږ خو یعنی هیڅوک دا یعنی دا خبره ډیره خبره د ګورې موږ په دې نظام کې لکه تاسو چې مخکې ویل موږ لاسرسی و ډاکټر عبدالله اشرف غنی ته لرو، نو ځکه ټکو موږ په دې باندې پویګو چې هغه داسې خلک دي چې هر خبره چې واوري هغه موږ ته سن شو ویلې. لیکن وسلوال مخالفین که څوک انتقاد پیو کې تاسو ولیدل چې په خندار کې د ورسی جرګې او کاندیدال ته چې د ترور شو ترورونه روان دي، خلک وژل کیږي، ته حق اواز څوک نشي پورته کولای. له بده بخته ډیر بد وضعیت په افغانستان کې دا باید تاسو تاسو درکې دا سید چې تاسو لګلري ناس یاس د افغانستان وضعیت هغه سینه دی لکه د بیرون چې څوک ورته ګوري. نو په مجموع کې خبره دا ده چې بالکل دا دولت ته دا اساسي قانون دی، دا د ملي اردو کې چې څوک دی، چې په دولت کې څوک دی، چې وزیران څوک دی، چې دغه نور د امنیتی ارګانونو منسوبین څوک دی، دا خو د خارج نه نه دی راغلي، خو زموږ څه چې ورونه دي، زموږ څه چې عزیزان دي، په دې کې تلفات ورکې. یار ورځ تاسو وګورئ، دفاع وزیر تیره ورځ په خبری کانفرنس کې وایي چې موږ د ورځې دیرش تنه ځوانان چې دی هغه تلفات ورکوو، یعنی شهیدانیږي دیرش تنه. لیکن بیا په خوشحالۍ سره وایي چې زموږ د جلب و جذب کوم پروګرام چې دی هغه بټه په نه دی درېدلی، یعنی مانا دا ده چې موږ د جنگ دپاره، موږ د دې ځوانانو د قربانۍ دپاره هره ورځ چې دی دغه خلک جلب و جذب کوو. مانا دا ده چې
تاسو دې ته اشاره وکړه چې دفاع وزیر ویلي دي چې د ورځې دیرش تنه تلفات لرو، په راتلونکي ساعت کې په افغانستان کې نظامي تلفاتو مسله څیړو.